السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د ولس مشرغنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر احتمالي لاسلیک وړاندې وایي که د هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناب غوښتنې 4200 قضیې ثبت شوې دي. د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي. زه اکرام الله اکرامي مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ له همکاري کوي. دا او نور مطالبه په دې خبري مجله کې راټول کړي دي. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د فاریاب ولی وای افغان ځواکونو پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو په وژنه تورن وسلول طالب وژلی دی. د ملي امنیت ریاست په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د شپږ اویا کسانو د نیولو خبر ورکوي، او په ایران کې د ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکې د یولسو قربانیانو جسدونه نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولی وای پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو په وژنه تورن وسلول طالب له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دوه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. نقیب الله فایق نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي چې دوه مېرمنې، یو څلور کلن ماشوم، یو څوارلس کلن نجلۍ او دوه نارینه پکې شامل دي ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د فایق په وینا دا پیښه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوې ده.
یک محکمه صحرایی بزرگ از جانب طالبا در ولسوالی اندخوی صورت میگیره. در منطقه‌ای که ساعت طالبا است در قریه اورگنجی خانه شش تن را میکشند و دو نفر را هم شدیدا زخمی میسازند.
لده مخ که در 209 شاهین قول اردو چارواک ویلی و چه پده برید که یو تن چه در طالبانو لیکو چخ جلا شوی و لخبل کورنه سره پا مخشوی دهی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو شکو، د مخدرو موادو د قاچاق او اختطاف په تورونو شپږ اویا کسان نیولي دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي په دې ډله کې د سمیع الله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له دې سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د دې سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولی دي. خبر پانه زیاتوي چې دا عملیات د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې پولیسو د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن وویل پولیسو په دې لړ کې تر اوسه اته کسان له وسلو سره نیولی دي. پولیس وایي په پلخمري کې به د جنایتکارانو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات دوام وکړي. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې وسلوال غله څو ورځې مخکې د یو استاد کور ته ولوېدل، قیمتي وسایل یې ورڅخه یوړل او هغه یې سخت ووهه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې، امریکا او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د نوې څپې باعث شي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالي سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه وویل:
برلین زیروسینی اتشکسین تحکیمی،
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربند انفاز او سیاسي حل ته د رسېدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربند او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د حرص قرباني نه شي.
قربان
د د برلین د غونډې تنظیمون کې هیله لري چې کیلوري به یو ثابت اوربند تغړه کېږي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرون کې هیواد کې د تاوتریخوالي اورته لمن ونه وهي. په ایران کې د وشتل شوې اوکراینی الوتکې د یو لس قربانیانو جسدونه نن یک شنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د ایران د پوځ په توغندي ولګېده او وغورځېدله. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، صدر اعظم الکسی هونچاروک او جګپړو چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د دې تراژدۍ په اړه پروانو څېړنو کې د ایران د همکارۍ په اړه نوي شکونه را برسېره شوي دي. اوکراین، افغانستان، برتانیا او کاناډا چې وګړي په دې پیښه کې وژل شوي دي، د الوتکې د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه کوي. خو ښکاري ایران چې د دې الوتکې د تور باکس یا د ثبت شویو معلوماتو د زیرمې د سپارلو ډاډې ورکړی و، له خپلې ژمنې په شا شوی دی. ایرنا دولتي خبري آژانس د دې پیښې په اړه د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې د څېړنو د مشر حسن رضایی فر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د اوکراینۍ الوتکې تور باکس له ایران سره دی او پلان نه لري چې کوم بل هیواد ته یې وسپاري. دا خبرونه
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو دا نور ټول مطالب زموږ پر ویب سایټ هم لوستل او تعقیبولای شي په تمدا ازادي راډیو تکي کام. وړاندې اوري چې د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وړاندې ویلي دي کدا هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتي یا هر نوع نظام.
په یو بل راپور کې دغه شانه اوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د سنف غوښتنې 4200 قضیې ثبت شوې دي.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده. شاید در
د دغه کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی په دې اړه به هم راپور درته خبر کو. د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړی ک اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژي لن نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري لسره غور وکړي. دغه شان به په یو بل راپور کې ووري چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې سلوي اخترسانی د مالیه او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر احتمالي لاسلیک وړاندې ویلي کدا هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د وی غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډه تکړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو یوازینی لار ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسلوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي، د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کېدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یک شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام د رامنځته کېدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غږونه پورته شي، تر خوې د بشر حقونه نقض شي، دا ډول نظام نه یوازې د چپ افغانستان کې سولې نشي راوستلای، بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال لقوله د افغانستان حکومت او بنسټونه له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوې دي.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوې دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکن نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د خوځو او لګکیو ازادي هغه ټکي دي چې د خاغلی دانش لقوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړ وشي. د ولسمشر غنی دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیلو طرحې ته اشاره سره وایي دا طرحه په داسې حال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتي او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یو وسیله ده. خو پښتنه دا ده چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت په خوانی مرستیال او سیاسي شنونکو تمیم آسی وای اسلامي اماراتي نظام د نړیوال ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مان ورګړي
وای بيدامه
هغه منورونو دوام د چوڑان دی سلام رحیم عمر الله صالح کړی دی. دوی غوړي چې ښکارا کړی چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد لکیدونکو هوکړې خوښ نه دی او د تاوتری خپل د کمیدو لپاره طرحی هر کله نه کوي.
دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین بیل دی چې د تاوتری خپل د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحی په اړه وضاحت ورکړي په خپل ټوئیټر باندې ولیکل. د دې ډلې سیاسي استادو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له خغلی خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازدی رادیونه د شپږو بجو پښتو خبری مجله او ریډیو ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوی. دغه کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبر اعلان ته ویل ممکن د غشمیره نور هم لوړ شي. بلخو پر ټاکنو د اڅار یو شمیر بنسټونه که څوم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وای چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیه ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نور هم ځندنې کوي. پدیاړه جزئیات در رحمت الله افغان پر راپور کې
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د استناف خوختنې ډیری قضیه په غیر بایومیټریک توپیری شکمنو او له وخت مخکې رايو پاړه ثبت شوې دي. د دغه کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یک شنبه پورز په کابل کې خبريالانو ته وویل د استناف خوختنې په مرحله کې له دوی سره د 3200 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچې نور هم لوړ شي.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده.
د 3200 په شاوخوا کې د استناف خوختنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي ځکه چې ولایت ابلاغ د پنځ شنبه پورز ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف خوختنه هم وشي. د قضیه د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنې دولت جوړونکو او سوله و اسلامي عدالت لوري ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
خغل الیاسی زیاتوي چې د استناف خوختنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لوري ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لوري د استناف خوختنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبه پر اساس پیل شوې او پرون شنبه تمامه شوه. خو د کمیسون د مسولینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخت رسیدلی او دا بهر لا نه دی بشپړ شوی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوه ورځو کې به بشپړ شي. دغه کمیسون چارواکي وایي چې تیر ورځې د 15,000 هغه محلونو چې د بیا شمېرنې پریکړه سوی ده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارل شوی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 900 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي، خو دغه کمیسون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات
پرون یې د 900 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزی کمیسون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشیزې ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوې، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وايي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې څلويخت رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کمواله راغله، خو افغان خبريالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنۍ د تړل کېدو کال، د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د یک شنبه په ورځ د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلوي خرسنی د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي دغه راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخواله د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبريالانو په ضد تاوتریخواله سطح 10% ټیټ شوې ده، او دا د خوشحالي ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېښت رسنۍ تلل شوې ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوې ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپې کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپې کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو د رسنیو کارکونکي وبشل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وای په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبريالان وسیم وصال او جاوید ارزومن
کا وګورو په دې ورستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بل خصوص په 2019 میلادي کال کې. خو خبر اعلان هم ډیر اندېښمن شوې دي، د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسؤلیت نه احساسوي.
زبردستی وایم چې ټیټه شوې نه سمانا، هغه وخت مونږ کولای شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبر اعلان هم د لاس ورنکو. مسؤلیت خو په افغانستان کې، زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبر اعلان پکې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د رسنیو په برخه کې خبري شوې ارقام له حقیقت لري نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخه مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هغه ارقام چې خبرې شوې له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ورزو غزنی ته د غزنی چارواکي وایي چې پروان کال کې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باندې عملیاتونه شوي چې درانه تلفات ورته اوختي. دوی وایي په دغه وجل شوي کسانو کې عرب، پاکستانیان، چچنیایی او نور بهرانیان شامل دي او یو شمېر نور هم ژوندې نیول شوي دي. وسلوال طالبان هم هغوی ته وروختي مرګ ژوبله مني، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات تر دوی څو چنده زیات دي. حبیب الرحمن تاثیر دا راپور راستولی.
دا غزنی چارواکي خبر ورکوي چې پروان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي دي. د یوای سش کال پروان او پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایي بریدونو کې سلګونه وسلوال طالبان او د هغې قومندانان وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستانی، چچنیایی او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر ټپیان سبیدی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نوروسته مو جمع شوې دي د شپاړسو په شاخه کې مخالفین وژل شوې دي، چې په دې کې تقریبا 15 یا کسان به سرګروپان او مشران وو. طبعا بهرنی اتوایو ته داشت کشته دي. چچنیا او ځینو نقاطو کې عرب جنګیالي هم په دې سبب کې وو. تقریبا په حدود 100 نفرو کې پروان کال کې مخالفین مسلح ژوندې نیول شوي، په هغې کې بهرنیان نشته.
شاغلی کلمزای وای د وسلوالو طالبانو ډیرای پټنځاین لمن زولل سوی، لاسی را دې موټر بمونه هدف ته رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګو بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وش پته تن امنیتی سرتیر هم دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشتي مرګ ژوبلي خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل سږ کال شپږ څلوېښتنه طالبان وژل سوي او د پنځوس شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره یې پر افغان امنیتي ځواکونو یې اووه سوه شپږ شپېته وسلوال او څلور ځانمرګي بریدونه کړي دي چې په دغه بریدونو کې اتلس تنه بهرنیو او دوه زره شپږ سوه اته ویشت امنیتي سرتیرو ته مرګژوب لاړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ته ټینګښت لاره نه بولي. دوی وایي د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاک کوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي، ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي پر اتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یو یې دایمي سولې ته ورسیږي.
له جګړې ورآخوا د تعلیم پر لور، د اروزګان یو شمیر زده کوونکي او فعالان وایي په دغه ولایت کې خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي دغه کورسونه مسلکي ښوونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډېرې له دولت سره راجستر هم نه دي. دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم د ستونزو باندې خو وایي د اقداماتو په اړه به ډېر ژر اقدام وکړي. شریف الله شرافت له اروزګان ولایت راپور راکوي.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکې کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د جمع شانو د فار استعمالي شي، دا هیو شی او ارس دی د خپل د
خود دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وای یو کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا اسناد موږ د پاره ډیر مهم چې وس یو ځای یو کار وو، نو هلته چې زه ورلم ول د انګلیسي او د کمپیوټر اسناد ما ته راو. ما بیا ورته وویل چې انګلیسي او کمپیوټر خو ما ویل دي منګریزي اسناد نه لرم، ول د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن مشته راوړي.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د ښوونځي ترڅنګ خصوصي کورسونه ته هم
دی. ویو دی دا مش په کم وخت کې استعمالولای شو.
دی وايي ماشومان یې څنګه دي زده کړي. د دې په خبره چې د کورس مسولین خپل پیسې اخلي او ورځي تیروي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازی سي هغه ورځ ده په تیرۍ هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسولین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چار څه دي ټول باید راجستر کړي، هغه خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي.
دا خصوصي کورسونو مسولین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپیریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
مې نصیب الله ممنون دی د ممنون ښوونیز مرکز مسول، ځکه کله چې زموږ د ولایت د شاګردانو سات او د نورو ولایتو د شاګردانو سات همدارنګه د سنټرونو معیار ته ګورو، نو موږ نس کولای چې په مغه معیار باندې د چ شو که خدمات وکم، خو روان نیت لرو چې همداسې څنګه چې معیار مثلا د پروجیکټور ضرورت د مو په نظر کې د مثال نور د چپریال په مورید بل مورید.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي کورسونه د پوهنې ریاست د طرزالعمل خلاف دي. خودی وایي په دې اړه د کورسونو ادارو ته سپارښتنه کړي او کده دې سپارښتنه په پام کې ونیول سي نو دغه کورسونه به وتړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد نسیم احمدزی
ټول ته همدا هدایت کړی دی چې تاسو د پوهنې ریاست هغه کوم پالیسی چې دغه پالیسی مطابق ستاندرد حالت باندې جوړ کړي او معیارونه په نظر کې ونسی. چا چې په بلخانو کې سنټران جوړ کړي وو هغه ډیر زیات مو بند کړي مو دي.
دا فداسیال کې د چ په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل له چیرو څلورو کلون رئیسی د زرګونه ماشومان پر مخ شوونځي تړل سوي او لزده کړې به برخې دي چې ډیر ماشومان اوس په خصوصي شوونځي او کورسونو کې زده کړې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
له اوروزګان ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه او دغه راز کرنیزې ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه له سخت مالي زیانونو سره مخ وي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
د کندز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل:
تقریبا روان دي، ځکه نړۍ زراعت ځکه منړۍ ډېر ځکه خراب کړي دي، خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېر ځکه خراب کړي چې به تعداد خاص نه در معلوم، خو ډېر ځکه خراب کړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د امو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي:
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی. اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تیرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلي شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصر الله په دې اړه وویل:
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حکله باندې داسې ویلای سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دېو مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي.
انسان خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلي شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلي کیږي. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي، هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیز ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړل: که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سلیم محمد صالح اوري.
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ. د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل: که اروپایي قدرتونه په هر دلیل په اټومي تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي، تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي. علي لاریجاني چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچي هم وو، دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا، د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنۍ وړ دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا تېرې اونۍ اعلان وکړ چې په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. درې وړ اروپایي هیوادونو ویلي د دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي. دغو درېو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، له چین، روسیې او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي، خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگټن په کمپاین کې ملګري نه دي. دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپای ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته دغه تړون رعایت ته راوګرځوي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودرشمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 د کال په میاشت کې د وټلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. له تړون څخه د واشنگتن تر وټلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې پاتمی تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونی کړی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو دا ټول خبر شی مطالب مو پر ویب سټ هم تعقیبولو ولستل شي پته مو د ازادي راډیو ټکی خام وخت په کابل کې د مخام